پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. له ازادۍ راډیو څخه غرمنۍ خبری مجله اورئ. د دې غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع مو د هغې مشورتي لوی جرګې پر تیاریانو دی چې حکومت د طالبانو د 400 پاته بندیانو د خوشي کېدو لپاره د سلام مشورو په هدف رابللې ده. نور مطالب هم په دې مجله کې اورېدلی سي. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د وسلوالو د انتقال مسؤلین نیولی. نړیوال بانک افغانستان ته 210 بلیون ډالر مرسته تصویب کړه او د پاکستان حکومت د خپل هیواد په نوي نقشه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر شامل کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د انتقال مسؤلین نیولی دی. دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش یو مهم غړی محمد سعید بیګاش په کونړ کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. د خبر پاڼې پر اساس د داعش دغه مسؤول له بهره د داعش یا اسلامي دولت ډلې غړي او د هغوی کورنۍ افغانستان ته راوستل. دفاع وزارت په خپل خبر پانه کې زیاتوي چې د محمد سعید په نوم د داعش دانی ول شوی غړی په جلال آباد ښار کې د ورستۍ تروریستي حمله یو طرحو. د رواني ونې په پایل کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست اعلان وکړ چې د دوی ځواکونو په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د استخباراتو عمومي مسؤول اسد الله اورکزای وژلی. اورکزای د پاکستان د اورکزای ایجنسی د اخیل سیمی اوسیدونکو و چې د داعش په قصاب مشهور او په سیمه کې د داعش د اړیکو مسؤلیت په غاړه درلود. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي. د چینن په یو خبری غونډه کې د کورونا په اړه د یوې سروې د جزئیاتو په اړه خبري کولې. همدارس وویل د کورونا اوبال خبرېدو تر اوسه د دغه هیواد 1.15 سلنه خلک په دې وایرسو اخته شوي دي. دا سروې چې نن خبره شوه شي چې د کابل 3.5 سلنه خلکو د کورونا ناروغي تیره کړې ده. د نړیوال بانک اجرایی بورد د سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. د پروګرام د 210 میلیون ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا اداره تمویلوي. د نړیوال بانک د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په دې پروګرام کې د 280 میلیون ډالرو بسپنه شامله ده چې له افغان کورنیو سره د کورونا وایرس په وړاندې مالی مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیون ډالر د کرهنې په برخه کې او خوراکي موادو د ارزی پروګرام ته ورکول کیږي. د معلوماتو له مخې د کووید 19 پر مهال له افغان کورنیو سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره او د کابل ښاروالي تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرهنې او مالداري وزارت تطبیق کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوی ونې مخکې ولسي جرګې د ملي دسترخوان پروګرام طرحه رد کړه چې ګواکې دا پروګرام د پراختیایي پروژو له بودیجې تمویلېږي. خو د ولسي جرګې د دې پریکړې په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې نړیوال بانک دا پروګرام تمویلوي. ولسمشر محمد اشرف غني د چنګاش په 28مه په ټول هیواد کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان پنوم پروگرام اعلان کړی وو. د افغانستان د کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغاړي د جوړولو چاري پیل کړې. د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د معلوماتو پر اساس د لوبغالی به په 2000 متر مربع ځکه کې جوړ شي او د 400 نندارچانو ځای بلري. د معلوماتو له مخې د دې لوبغالي چاري به په 1.5 کال کې بشپړه او لوبغالی به استفاده پیل شي. د پاکستان حکومت د غیوات یو نوی سیاسي نقشه ترتیب کړی چې پکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان خاوره بلل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه شنبه په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې خلکو ته ویلي چې نوی ملي نقشه د کابینې لخوا تصویب شوې او له دې وروسته به د دې هیواد نوی رسمي نقشه وي. دا کار د جمو او کشمیر د نیمه کورواکي د نیمه کورواکي د ختمولو پاړه د هند حکومت د پریکړې د یو کلن کېد په مناسبت شوې ده. هند د 2019 میلادي کال د اگست په 15 د جمو او کشمیر سیمې او لداخ سره جلا کړی او واکې نوی ډیلی ته وسپاره. دا کار په کوردننه د کشمیر د خلکو او د هند مخالف ګوندونو له خبرګونو او په بهر کې هم د پاکستان، بنگلاديش او یو شمېر نورو هیوادونو له کلک مخالفت سره مخامخ شو. هندوستان د پاکستان لخوا د یوې نوې سیاسي نقشې ترتیب یو بې ځایه کار بللی دی. هندي چارواکو ویلي د پاکستان دا کار نه قانوني اعتبار لري او نه نړیوالو ته د منلو دی. او د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر 100 تنو ته ورسید. له 4000 زیات کسان ټپیان شوي دي. پخوا ویل شوي وو چې اته اویا کسان مړه دي. په لبنان کې د سره صلیب نړیوالې مرستندوی مؤسسې مشر جورج کیتانی نن رسنیو ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل شوي او ورسره د مړو شمېر زیات شو. د سه شنبه په ماښام چاودنې د بیروت په یوه بندري سیمه کې د 2500 ټنه امونیم نایتریت یا سری د چاودنې په نتیجه کې شوې چې له کلونو دا سره هلته زیرمه وه. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی او د کابینې بیړنۍ غونډه وربللې ده.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل. افغان حکومت د سولې مشورتې لوی جرګې لپاره په تیاریانو بوخت دی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون وای
سبب میلمانه کابل تر رسیدي زینو لرو زینو میلمانو دعوت ورکړ شوی دی چې هغوی حرکت وکړي او زینو زینو چې نږدې دي نو هغوی ته به سبب بلنه ورکړ شوی دی چې سبا هغوی راورسیږي کابل ته.
د لبنان پلازمینې بیروت د سه شنبې ماښام درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر 100 تنو ته ورسېد. له 4000 زیات کسان په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې به مو په تیرو څو میاشتو کې د قرنټین له کبله د شزینه سوداګرو د فعالیت د کمیدو خبر کړو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. په نشو روج د کسان نشي تو کې لکه مکوي
په کلي وطن کې مونږ داسې نشي او شان خرڅېږي خلک په خبر دي. نو که دا شان نه وای په کلي کې یا تاریخ مونږ نه کرلی یا دا شان خلکو نه خرڅولی یا حکومت غږ ورته کولی یا د کلي مشرانو یا د ولایت شورا یا د ولسوالۍ شورا خو هېڅوک ترې غږ نه ورته کوي.
بشپړ پروګرام په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. زه فریبا ظاهرم په تخنیکي چارو کې طاهر روشن راسره دی. ورزو د خبرونې د سر موضوع ده. د هغو 400 طالب بندیانو په تړاو چې حکومت خوشی کول ځندولي د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری روان دی. دغه جرګې چې ټاکل شوی د زمری د میاشتې په 18 یعنی د جمعې په ورځ جوړ شي. ولسمشر مڼې ویلي چې ولسمشر بلدي موضوع سربیره له خلکو واوري چې څنګه او څه ډول سوله غواړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زموږ همکار اجمل تورمان راکوي چې د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه را سره پرکړه شوه. اجمل، د جرګې د جوړېدو لپاره د تیاری ورستي جزئیات څه دي؟
مننه فریبا جانې. مخکې لدې چې زه د دغو تیاریو د جزئیات په اړه تاسو ته وایم، یوه مهمه موضوع هغه ده چې د دغې جرګې د جوړونکي کمیسیون مشر معصوم ستانکزی همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، د په یوه خبري غونډه کې خبرې کوي. ښاغلی ستانکزی هغو پښتنو ته اشاره وکړه چې په څو وروستیو ورځو کې زیات شوې دي او هغه دادي چې ولې افغان حکومت چې کله 400 بندیان خوشی کول اغه وخت کې جرګره ونه غوښته چې اوس د 400 بندیان د خوشی کول لپاره جرګره غوړي. نو موري وویل چې د زکه چې نو ولسمشر د دغه 400 بندیانو د خوشی کول واک نه لري. خاغلستانګزی په دې برخه کې جزئیات ورکړل او وویل چې د 15 کټګوري خلک دي. یو هغه دي چې په اعدام باندې محکوم شوی دي، بل هغه دي چې په قتل محکوم دي، سړی تختون کې پکې دي، د مخدر مواد موادو قاچاق کوونکی پکې دي او بل په اداري فساد مالی فساد او اخلاقی فساد ککړ کسان پکې دي چې ولسمشري د خوشی کول واک نه لري او باید جرګې په دې اړه باندې پریکړه وکړي. د تهران په اړه تاسو ویل بلې تیاریان روان دي. د افغانستان د ملي مصالحې شورا ویان فریدون خزون شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ملمنو را انتقالول شروع شوې دي. په دې اړه به د خغلی خزون غاک غوړو
سبب ملمنه کابل تر رسیدي زینو لرو زین ملمنو دعوت ورکړ شوې ده چې هغه حرکت وکړي راشي او زینو زین چې نږدې دي نو هغه ته به سبب بل نه ورکړ شوې ده چې سبا غوي را ورسیږي کابل ته. او په دې اړه کوم کمیسیون چې ټاکل شوی دا خپل کمیسیون خپل چارې شروع کړي دي او هغه د ملمنو د هر کلی او د دې تنظیم چارې پر غاړه لري او کمیسیون رسم خپل کار شروع کړی.
فریباجان خغلی خزونه ویل چې د ملي مصالحې عالی شورا په دغه جرګه کې ډیر مهم رول لري. بله
بله اجمل د دې جرګې په اړه د طالبانو خبرګون څه دی په دې اړه راتوست
مو که وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو. د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه و پښتو خطروسه زموږ پښتنه نه ده جواب کړي. خو هغه څه چې یادول دي هغه داري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې په ورځ د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا برادر سره د ویډیو لاري خبري کړي او ویل کیږي چې د بندیانو پر موضوع باندې ډیر تمرکز شوی. خو مخکې د طالبانو ویلي و چې بین الافغاني خبري د شروع کېدو لپاره د بندیانو البته د ټولو بندیانو خوشی کېدل اساسي شرط دی او مغه بندیان به خوشکیږي چې په دغه لیست کې شامل دي. خو ولسمشری مړی ویلو چې دا د ولسمشر واک نه دی او اوس هغه چې ورته جرګه غوښتل کیږي. بلې فریبا
بلې او کپلان د دارت ویست اوس چې د جرګې لپاره یوازې یو ورځ پاتې ده امنیتي تدابیر ورته څنګه دي؟
بله د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامد چې ما پوښتلو هغه ویل چې د درې ورځو رئیس ورته امنیتي تدابیر روان دي. ګډو ځواکونو خپل چک پاینټونه په خار کې جوړ کړی دي او دوی ویل چې هڅه کوي چې د جرګې پورس کې امنیتي پیخه رامنځته نشي. د غشان لوی جرګې خیمې ته لنګدي سیمو هم خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې امنیتي تدابیر نیول شوی او اند دوی په کوڅو کې هم امنیتي ځواکونه ګرځي او غزمی کوي. بله فریبا جانې
مننه کوم اجمل تورمن دوستانو د دې مسلې د لانور تحلیل لپاره په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استادې شینکی کړوخیل سره د ټلیفون پر کښه ده. مېرمن کړوخیل خبرونه تاسو راغلاست.
سلامونه مننه
استاد څخه غواړم وپوښتم چې د افغانستان حکومت تر دې مخکې تر څلور نیم زرو زیات طالب زندانیان خوشی کړی دي خو وايي چې نسی کولای څلور سو نور بندیان خوشی کړی او د دې برخلیک به مشورتي لوی جرګه ټاکي. په داس وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او زیاتیدونکو ناامنۍ سره مخامخ دی نور نه خوالي همسته تاسو په نظر دا جرګه رابلل څومره پر ځای اقدام دی؟
باید وایم چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده. په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کورونا تهدید سره هم موږ مخامخ یو، متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تعهدات برسره د جرګره وواري زکه چې اورست اورست او تخوالي او شر رسیدلای متاسفانه چې د افغان کوشي څه هیڅ او توجه نه لري مکم د افغان او نس باندې تحمل شوی جنگ او افغانستان او لس او حکومت دې ته الوی چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګره وواري او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله مېرمن کرخل ولسمشر غنی تازه ویل دي چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د تړون رئیس درې نیم زره افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دي او ملګرو ملتونو هم ویل چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوی دي. د ته په پام د افغانانو د خپل منځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربند تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برشته تاسو
اما لمدر ما خبره چې موږ افغان کوشي نور افغانان ته قابل دي قابل نه ده زه نه پېکم چې طالبان د دې وژنه څومره کولای شي توجیه کی او هغه کوم بهانه چې د جنگ دوام د پاره و د امریکایانو شتون څه وسی او څه په مفکا باندې رسیدلی نه د افغانانو وژنه څه رقم توجیه کیږي یعنی افغان ولسته او ولسمشر د فقط د پاتې د افغان کوشي تک د پایتا کې خوده شي د لپاره د جګړه راپور کیږي ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د او افغان حکومت نشي کولای چې په داسې جرایم وبخي ان اباوت تو سيد وی غوښتل طالبان چې نور لیس ورکړی شي تر څو پرې دا په قتل په اختطاف په انسان وژنه کې په مواد مخدر کې په داسې مسائلو کې په اداري او اخلاقي توڅو کې کتل انسانانو ازادول د ولسمشر په واک نه د ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وکړي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصلې ته ورسیږو چې هم افغاني خبر اترې شروع شي او همدارنګه
په دې باندې نو سپاندي یو مشترک نه تجربه درو. بله، امرن کرخه مهمه دغه غوښتل چې دغه دولي او پښتانه ولکم تاسو نه کپلاندو راتوئ چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکل لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پاتې ورسیږي او هم ترې دواړه اړخونه راضي وي.
امالم دا ما وره چې نور افغان کوشي افغانان ته قابل نه ده امیدوارې ما چې دوه طرف دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله هغه د چې په اوربان باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي چې د سولې او د امن په فضا کې پر ټول خپل منځي مسایل باندې فکر وکړي او یو منطقي نتیجې ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي چې تر څو پورې نور توجید جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شو یو دایمي سولې ته لاره پیدا کړو.
ډیر زیاته مننه کوم په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استاد شینکې کړوخیل کور مو ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري او سم د پڅو سانیو کې به د افغانستان اقتصادي خبرونه د کابل استډیو څخه واورو. زما همکار اجمل ترمن وړاندې کوي. البته دا به دویم چې وړاندې په خبرونه کې موږ نور راپورونه او مطالب هم لرو چې یو مهم راپور مو نړیوال مطلب دی د لبنان په اړه دی چې د لبنان د پلازمینې بیروت د سیشنبې ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر سلو تنو ته رسیدلی دی. زرګونه کسان په دې پیښه کې چپیان سوی دی. پا خواویل سوی بوی چوی اتاوی کسان مرد دی خوز ده تلفاتو شمیر الورد سوی دی. پا لبنان که ده سرسلیب نریوالی مرسندوی محسی مشر جورج کیتانی نندسنوی تویلی چی چو جسدون تازه ده خاورو لاندی را استل سوی دی و سر ده مرد شمیر زیاد سوی دی. دوستانو ترسو چی هم ده خبرونو چم تو کیجی بله دا راپور به ورست باورو خوز زما همکار اجمل تورمان ده افغانستان اروان اقتصادی خبرونو وړاندې کوي.
د نړیوال بانک اجرایی بورد 380 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت ملي دسترخوان او کرنې بیړنۍ پروژې او خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره د مرستې دوه بستې تصویب کړې. د مالی وزارت وین شمروز مجددی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک اجرایی بورد د کووید 19 له کبله د منفي اقتصادي اغیزو سره د مبارزې په موخه د 380 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت د ملي دسترخوان او کرنې بیړنۍ پروژې او خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره افغانستان سره د مرستې دوه بستې تصویب کړي. لن موري پروژې په ټول افغانستان کې 2.9 میلیونه کورنۍ برخمن شي چې د ملي دسترخوان پرګرام دولسي تړون له لارې مخ ته وړل کیږي. همداشان نوې پسلو کې هغه خښتونه چې زیانونه لیدلي او ورځینی عاید 2 ډالر او یا هم لاغه کم دي تر پوښښ لاندې راولي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی وی نن په جوزجان ولایت کې د تور انګورو حاصلات چې ممیز ود نه جوړیږي د طبیعي آفت په خاطر کم شوې دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان مجلس کال په پیل کې اټکل شوی و چې د دغې ارزښتناکې میوې حاصلات زیاتیږي، خو آفت د دغې زیاتوالي مخه ونیوله. په افغانستان کې له یوې خوا په ځینو ولایتونو کې په کرنیزو حاصلاتو کې د زیاتوالي خبره کېږي، بلخوا په یو شمېرو ولایتونو کې بیا د کرنیزو آفتونو او ناروغیو له امله کښتونو او باغونو تا د زیانونو د رسیدو خبره هم کیږي. مخکې دې له یو شمېر ولایتونو په غنمو کې د مرستو لګیدو په اړه راپورونه ورکړل شوي و.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مواردل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
اوس ورځو نړیوالې موضوع ته. د لبنان د پلازمینې بیروت سه شنبه ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر سلو تنو ته رسېدلی دی او له څلور زره زیات کسان په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. نور تفصیل سفیر لاستانه ځای راکوي.
د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوو درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنې په یو بندرې سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د ګڼو خلکو مړې او ژوندۍ ورک دي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه یوم حزین بیروت منکوبه لبنان مصاب.
دا یو غمجن ورځ ده. بیروت کړېدل، لبنان یو ناورین وهلی. دا یو ملي ناورین ده. کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي، او دا چې یو ناورین په لبنان راغی. بیروت غم ځپلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی. دیاب ګواښ کړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نشي. وی ویل دا یې له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل.
زه اوس وخت په خپلو ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې لبنان سره ودریږي او لبنان سره مرسته وکړي، څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند دې داسې پیښه نه ولیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوي چې ټاکل شوي په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابی توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم ورسو کابل چا پرسپانو ته چې نن پر کومو مطالبه باندې پر کوم موضوعات باندې تبصره مقاله لیکلې دي. ناجیه صفوي د غرسپانه کتلې دي.
هشت صبح دولتي ورسپانې د افغانستان او امریکا ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابېدو اټکل کړی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې په پروسه کې د خغلی غنی ستراتیژي هیڅکله امریکا ته د منلو نه ده، ځکه امریکایان تر ټاکنو وړاندې د دې مسلې د حل غوښتونکي دي. خو ورسپانې ادعا کړې چې خغلی غنی د سولې پروسې په نتیجه کې د یو لنډمهالي حکومت جوړېدو ویره لري او دا به لامل شي چې د سولې پروسه ځنډنه شي. د سر مقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی تر ډیره لیوالتیا لري چې د امریکا نوي حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي او ممکن د امریکا رامنځته کیدونکي حکومت دغه پروسې ته په بل سترګو وګوري. ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې پروسې په وړاندې نوی خنډ د حکومت یو محتاطانه اقدام دی چې دا مهال یې 400 بندیانو جرمي دوسیې مطرح کړي. ورسپانې پوښتنه کړې چې څه تضمین موجود دی چې 4600 زندانیان چې خوشې شول دا ډول جرمي دوسیې ونه لري. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي چې په ظاهره د افغان حکومت لخوا د طالبانو د 400 بندیانو نه خوشي کول د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې مخه نیولې ده. د سرمقاله لیکونکو په وینا حکومت د خلکو درد نشي احساسوي او په باور یې دغه دریزونه د سولې د خبرو د پیل مخه نیولې او د جګړې د غزیدو او افغان وژنې دوام لامل شوي. نو له همدې امله حکومت ورته پټ دی او د سولې په لار کې یا خنډ ګڼي او یا هم شک پرې کوي چې سوله نه غواړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان د حکومت دریز له سولې سره د مخالفت تصویر ورکوي. که حکومت د سولې مخالفت کوي نو بیا کیسه ښکاره ده او هر څه روښانه دي، خو که حکومت سم وي نو دریز یې وضاحت ته اړتیا لري. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ننګرهار پر محبس د ترهګریز برید په تړاو لیکلي دي چې دغه خونړی برید ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د داعش ډلې لخوا د دغه برید منل د افغان حکومت د هغې ادعا خلاف بلل کیږي چې په افغانستان کې دغه ډله ماته اعلان کړې وه. د سرمقاله لیکونکو په وینا د غبرید په داسې حال کې کیږي چې طالبانو سره د سولې خبرې د یو شمیر خطرناکو زندانیانو د نسپارلو له امله له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي، خو په وینا یې نړیوال څارونکي دا برید د داعش ډلې د شتون ستره بېلګه بولي. هیواد ورځپاڼې دعا کړې چې د ننګرهار پر محبس برید ښایي که طالبان سوله کوي نو د نورو ډلو پر مټ دا جګړه دوام مومي. ورځپاڼه همدارنګه د دې قضیې بل اړخ دا په ګوته کړی چې له دغه زندانه د بندیانو د تښتولو په هڅه کې د زندان له داخل او بهر نه دیوالونه د درنو وسلو په ډزو او چاودنو سوري شوي او د داعش او طالب بندیانو په شمول یو شمېر سیاسي زندانیان هم ایستل شوي دي.
اوس مرزو د افغانستان شمال بلخ ولایت. په بلخ کې د ښځینه سوداګرو فعالیت 50 سلنه کم شوی. په بلخ کې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین د بندیزونو په پل کېدو سره سلګونه سوداګري ښځې له جدي مالي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي او سوداګریز فعالیت یې په ټپه درېدلی و. اوس له څه کمې یوې میاشتې راهیسې د بندیزونو د بشپړ لرې کېدو سره سم ګڼ شمېر سوداګرو ښځو خپل فعالیت له سره پیل کړی، خو د میرمنې له ډېرو مالي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په دې اړه نور تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
د شمال د سوداګرۍ او صنایع او خونې مسولان وایي چې د قرنطین د بندیزونو له بشپړ ختمېدو سره سره بیا هم په بلخ ولایت کې د ښځو سوداګریز فعالیت فل شوی دی. د یادې ادارې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادۍ رادیو ته وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په بلخ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ښځینه سوداګرو فعالیت په بشپړ ډول بند و. د قاسمی په خبره چې له یوې میاشتې راهیسې د کورونا له امله وضع شوي بندیزونه لرې شوي، خو د سوداګرو ښځو پر فعالیت کې منفی اغیزه پریښودلې ده. هغه وویل چې په بلخ کې 50 سلنه ښځو چې پخوا یې د لاسي صنایعو او جامو د تولید په برخه کې کار کاوه اوس د خپل فعالیت د بیا پیلولو وړتیا نه لري. هغه زیاته کړه د سوداګرو ښځو فعالیت چې اوس هم موږ ارزونه کوو 50 سلنه نسبت پخوا ته کم شوی دی. دوی د قرنطین له وضع کېدو مخکې ښه بازار درلود. په بلخ کې سوداګر خزي هم وایي چې تولید ته د بازار د نشټون په دلیل او هم داراز د گاونډي هوادونو سره د ځمکنۍ پولو د بندیدو او اروپا او امریکا ته د تجاری پروازونو د نه تر سره کېدو په خاطر تولیدات کم شوي. سیما هاشمی په مزار شریف کې د جامو د تولید دوه کارځایونه لري. هغه وایي چې اکثرا سوداګر خزو په بلخ کې له بانکونو څخه د ترلاسه شویو پورونو په پیسو خپل کاروبار پر مخ بیوه. دا وایي چې سوداګر خزه د قرنطین د بندیزونو او تولیداتو ته د بازار د نشټون په دلیل لا مات سره مخ شوی دی. اغلی هاشمی چې خپل یې هم لا 15 ورځې راهیسه فعالیت بیا پیل کړی وایي چې د مشتری د نه لرلو او په بازار کې د ارزې د نشټون په خاطر یې تولیدات 50 سلنه کم شوی. هغه وویل خزه په مزار شریف کې د لاسي صنایعو په برخه کې لکه د دسکاول د تولید د جامو د جوړولو او همدارنګ د وچ میوې په برخه کې کاروبار کوي. د دوی کاروبار بیا پیل شوی دی خو ډیر پڅ او کم دی. دوی له مالی ستونزو او ننګونو سره زیات مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده ویلي دي چې د بنسټ په هڅه کې ترڅو د سوداګریزو نندارتونونو مرکزونو په جوړولو سره د سوداګرو خزو تولیداتو او لبنی محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. د یادولو ده چې د قرنطین د بندیزونو لامل نه یوازې په بلخ کې بلکې په سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې سوداګر خزه لډیر شمیر مالی ستونزو سره مخ شوی او فعالیتونه یې بند دي. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو بلخ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې،
چوپانه او دریا، قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د فم پر سال شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازي اوریدلای سي. په کابل کې 12 بجو 10 دقیقې سوې یو ځل بیا له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو سره ټکیو.
د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وشل شویو کسانو شمیر 100 تنو ته ورسید. په دغو چاودنو کې تر 4000 زیات نور کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د انتقال مسؤلې نیولی دی. د نړیوال بانک اجرایه بورډ د سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړولو چارې پیل کړې. د پاکستان حکومت دغه هیواد یو نوی سیاسي نقشه ترتیب کړې چې پکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان خاوره بلل شوې ده. او امریکا وایي په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو سخته خواشینې ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپله نیابتي جګړه پای ته ورسوي.
د دې خبرونو تفصیل ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی هماتی او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري یا المریز برښنا څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکاو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې لنشي مواده سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اسد د میاشتې پر ومه نیټه په زلنخار کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 110 کیلوګرام تریاک ونیول شول. دا تریاک په داسې حال کې ونیول شول چې د قاچاق لپاره چمتو شوی وو. تر اوسه پورې د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. پادری ولایتونو کې نږدې 50 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویان د محمد منصور اونبی ازادي رټوبل د پنشیر پولیسو د اسد میاشتې پر ومه نیټه 10 کیلوګرام چارس ونیول. په پام کې وچی دا چارس په یو بارورون کې موټر کې له پنشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي. دوهم عملیات د خوست ولایت په مرکز کې وشول چې په نتیجه کې پولیسو 15 کیلوګرام چارس ونیول. پدریم ګام کې په جوزجان ولایت کې پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال نږدې 15 کیلوګرام چارس ونیول. د دې نشې موادو په تور و نفر نیول شوی او د نورو څېړنو لپاره له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. په کابل ښار کې د نشي موادو نږدې لاس قاچاق کون کې او خرڅون کې ونیول شول او دوکانونه هم وتړل شول. د کابل د امنیت قمندانې ویان فرامرز فردوس ازادې رډیټو ویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په بنای سیمه کې 1800 لیټره شراب، تر زرو ډیری ټابلیټ کا نشي ګولۍ، څه اندازه چارس، تر ولکه ډیری افغانۍ، تر 2000 ډیر امریکایي ډالر او تر 2000 ډیری نغدي پاکستانی کلداري ونیولې. د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دولسنه نیول شوی او دوکانونه تړل شوی دي. په بدخشان ولایت کې په یو کور کې تر 2 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان سنولا روحاني ازادي رریته ویل د بدخشان پولیسو په خاش ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سوګنی په دوو کورونو کې 1.5 کیلوګرام چارس ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چارسو قاچاق ډیر شوی دی. او د نوې ورستۍ په خداده چې په بغلان ولایت کې سلګونه نشي ګولې د قاچاقو پر مهال ونیول شوې. د بغلان د امنی قمندانۍ ویان جاوید بشارت ازادي رډیټو ویل دوه نفر چې غوښتل 1800 ټابلیټ کان نشي ګولې له کابل ولایت څخه بلخ ولایت ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت له نشي ماده سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پلخمري ښار د کمربند شمارق او نساجي کلوب په سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال ونیولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د ټابلیټ کان نشي ګولې استعمال ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي.
د دې لپاره مافیا کار کوي، د جنگ عوامل په دې کې شامل دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حکومت له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي آزادوي.
دلته تاریخ کوي چې زم د پودر خرڅیږي ایمیل ته خلک کوي.
دا چې قومي مشران له نشي موادو سره په مبارزه کې سمرسته کولای شي، په دې اړه له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه لرو.
دوی کولای شي چې خپل علما واڅي ورته وي چې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکوم شو خان سره.
اوس پرونه د مرزي اصولري برښنا په موضوع باندې پیل کوو. اکثر بزګران د کوکنارو د کښت او بولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم دا مني چې المریز برښنا له ځمکې څخه د اوبو پر ایستلو کې مهمه ونډه لري او دې برښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. سیاسي تحلیلګران د کوکنارو او نور ناروا کښتونو لپاره د المریز برښنا استعمال د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشټوالی بولي او وایي چې بزګران کولای شي چې تاریخ په هماغه ځمکه کې په لوړه بیه خرڅ کړي، خو د بازارونو د نشټوالي له امله خپل زراعتي محصولات په بازارونو کې په ټیټه بیه خرڅوي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسجن ارسلا په راپور کې واورو.
که په وروستیو اتو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیر شو، نو مخکې په اتو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل، خو اوس په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي. په ځینو ولایتونو کې خو آن دا چې له یو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د دې کښتونو ډیره برخه په سولري یا لمریزې برېښنا اوبه کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې دې ډول برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته ویل، تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د کوکنارو په کښ کې له لمریزې برېښنا څخه څومره کار اخیستل کېږي، خو موږ هڅه کوو چې د دې کال په سروې کې د اندازه معلومه کړو.
د کوکنارو د کښت په اړه باید ووایم چې خلک له څاګانو څخه د سولر او واټر پمپ په وسیله اوبه راکاږي او بیا د کوکنارو کښتونه په اوبه وي. دا نوې خبره نه ده. دا کار په هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې له څو کالو راهیسې کېږي. د مرکزي احصایې اداره او ملګري ملتونه په روان کال کې په ګډه کار کوي چې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړي. د دې څېړنې کار په جدي ډول روان دی چې نتایج به د دسمبر د میاشتې په پای کې خپاره شي.
له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په ګډه د نشه یي موادو د کښت په اړه سروې کانې کولې، خو په 2019 میلادي کال کې د دې سروې راپور خپور نه شو. له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې ځینو بزګرانو د حلال کښت تر څنګ لږ تر لږه یو فصل کوکنار کرل، ځکه بزګرو باور درلود که نورو زراعتي محصولاتو ته یې مناسب بازار پیدا نه شي، د یو فصل کوکنار ګټه د پاتې دریو فصلونو تاوان راګرځولی شي. اوس د یوې تازه څیړنې له مخې یوازې په هلمند ولایت کې د لمریزې برېښنا 16000 دستګاوې جوړ شوې دي. د دې دستګاوو ډېره برخه په هغو سیمو کې جوړ شوي چې هلته کوکنار کرل کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د نورو عواملو تر څنګ یو عامل بېبستي ده، ځکه نو زراعتي محصولات په بازار کې ډېر ارزانه دي او یا ژر نه خرڅېږي.
سولري برېښنا خو د اوبو یو منبع ده، چېرته چې اوبه دي هلته تریاک یا نور زراعت ټول کرل کیږي. د دې کرنې علت یو خو دا ده چې د خلکو غربت یا مجبوریتونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغوی د تریاکو نه د دې دپاره استفاده کوي چې دا تقریبا د نغدو پیسو هغه لري، هر وخت څو غواړي خرڅېږي او بل ګټه هم ډېره ده. غنم یا جوار یا نور پخواني شیان چې کرل کېده هغه د دې سره مقابله نه شي کولی په اقتصادي لحاظ. او بل علت دا ده چې د دې دپاره مافیا کار کوي، د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
که څه هم د افغان دولت اټکل داري چې په تیر او روان شمسی کال کې د کوکنارو کښت لږ شوی، خو ځایي چارواکي او په ملي شورا کې د 12 ولایتونو استازي وایي چې سږ کال په لومړي فصل کې ډیر کوکنار کرل شوی او د دوهم فصل لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د سولري برېښنا په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې سولري برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو موضوع څیړو. د افغانستان حکومت د هغو زندانیانو د لیستونو په چمتو کولو بوخت دی چې د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي چې دې ادارې د زندانیانو بیلول او چاړ پیل کړي او په پام کې ده چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر بیرته پیل سي چې د نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست بیا د دې ډول زندانیانو د آزادېدلو مخالفت کړی او وایي چې د نشي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د اتحاد ډېرېدو او په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي عاملین دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
ولیجان چې د کندهار ښار په یوه ګوښه ځای کې پر سر پټو اچولی او هیروین څکوي وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې درملنه وکړه او نشه یې پرېښودله، خو کله چې خپل کلي ته ولاړ هلته نشه یي مواد هم ارزانه وو او هم اسانه پیدا کېدل. له بلې خوا به همزوله هم نشو ته هڅوه، هغه و چې بیرته په نشو اخته شو.
په کلي وطن کې مونږ داسې نشي او شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ مونږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نشي همدلته تاریخ کره کېږي، همدا پوډر خرڅېږي، همدلته خلک کاري.
په 2015 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د ګډې څیړنې له مخې په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو وخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغو معتادینو له مخې چې د درملنې مرکزونو ته راځي اټکل کوي چې د معتادینو دا شمیر په تیرو 5 کلونو کې 2 برابره ډیر شوی، او دلیل یې دا دی چې ځوانان نشو ته هڅول کېږي او له بلې خوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي. خو اوس افغان دولت په پام کې لري چې د نشه یي موادو یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي له زندانونو څخه آزاد کړي. د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی وای چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر به بیرته پیل شي چې د نشې موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندان شوي دي.
لست هنوس آماده نشده؟
تر اوسه پورې دا لیست نه دی چمتو سوی. دا لیست پر چمتو کولو او قاچاقونکو پر چاڼه باندې کار روان دی. کله چې لیست چمتو سو، د لیست له مخې به د نشې موادو په جرم د زندانیانو آزادولو بهیر د ولسمشري مقام د فرمان له مخې بیرته پیل شي.
دوباره آغاز خط شد.
د افغانستان په زندانونو کې تر نیمه ډیر زندانیان د نشه موادو قاچاق کوونکي او یا خرڅونکي دي، او اکثره هغه مجرمین دي چې دا جرم یې توزله کړی دی. د روسیې په میاشت کې د نشه موادو یو شمېر قاچاق کوونکي له زندان څخه خوشې شول، خو افغان دولت د دې زندانیانو آزادول هغه مهال ودرول کله چې د دې بهیر د شفاف میکانیزم نه درلودلو او فساد په اړه راپورونه خپره شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د نشه موادو اسانه پیدا کېدل او نشه موادو د کاروباریانو آزادانه فعالیت د دې لامل شوی چې یو موتا تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو وخته شي. د ښاغلي یوسف په وینا د نشه موادو پر خرڅونکو باندې د بشپړ مجازاتو نه عمل کېدل د دې سبب شوی چې زموږ د عامه پوهاوي او درملنې پروګرامونه بې ګټې او بې اغېزې پاتې شي.
زمانی که ما یک معتاد تداوی می
کله چې موږ د یو معتاد درملنه کوو، باید په چاپیریال کې نشي مواد نه وي، ځکه چې په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت په نشو باندې د بیاخته کېدو هم دا عامل دی. کله چې د معتاد درملنه کیږي، معتاد خپل وایي چې ساقیان د دوی کورونه ته ورځي او د نشي مواد وړاندې زورته کوي. کله چې درې ورځې پرله پسې وړیا نشي مواد ورکړل، هغوی بیرته په نشو باندې اخته کیږي. دغه ډول وضعیت زموږ لپاره یو ستونزه ده. تاسو کله هر معتاد سره مرکه وکړي، زموږ په مرکز کې لږته لږه 4-5 ځله درملنه سوي ده، خو کله چې رخصت سوي نو په چاپیریال کې د نشې مواد موجودیت د دې سبب سوي دي چې بیرته په نشو باندې اخته شي.
وادار څاخته کوي ویره به مواد مخدر.
د عامی روغتیا وزارت او زندانونو چارو د تنظیم ادارې څېړنې ښیي چې د نشه موادو د خرڅولو شبکې آنده چې د معتادینو د درملنې مرکزونو او زندانونو د حملاره موندلې او په روغتونونو او زندانونو کې پر معتادینو باندې نشه مواد خرڅوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو د ازادیدو په اړه راپور واورید. په راپور کې مو واورېدل چې حکومت غواړي له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمېر قاچاقونکي او خرڅونکي آزاد کړي، خو د عامې روغتیا وزارت بیا اندېښنه لري چې دا کار به د نشي موادو اعتیاد ډېر کړي. اوس له نشي موادو سره په مبارزه کې د قومي مشرانو پر ونډه باندې خبرې کوو. قومي مشران او د ټولنې مخور شخصیتونو پر خلکو باندې ګران وي او هر خبره مني، خو دا چې قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي، په چیرې بیا د جرګې له لارې څنګه له نشي موادو سره مبارزه کولی شي، او دا مبارزه به څومره مؤثره او ګټوره وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ننګرهار ولایت له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د قومي مشرانو اساسي مسؤلیتونه څه دي.
د ولسونو او د خلکو باور ډیر زیات په قومي مشانو باندې، په ملکانو باندې، همدارس په دینی علماو باندې ده. قومي مشان خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي، او د دوی هر راز ستونزې او مشکلاتونه، که اجتماعي، که اقتصادي، که اخلاقي، که هر پلوي، دوی دغه تر رسیدګي کې او دوی په حال کې دوی ګامونه اوچتي.
قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه کولای شي؟
د افغانستان دغه اساسي ستنیو بنسټونو ټول په دغه قومي مشرانو باندې ولاړ دي، په جرګو، مرکو، په تیګو، په نرخونو باندې ولاړ دي. دا دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت او مسؤلیت جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زبدي کلی کې د نشي توکو کار کول نه منم، او قواعد دي، اصول دي، هم د شریعت، هم د اسلام، هم د حکومت، هم د قانون. نو دوی کولای شي چې په خپل کلی کې، په خپل ټولنه کې، په خپل ماحول کې، په خپل چمګاون کې څومره چې دوی هغه د صلاحیت او امکانات دي، دوی مخنیوي کولای شي او ولسونه دې خبره مني اصلا. امدار از یو بلخه لارې د نشیتو کو د مخنیوي په یو ټوله کې د مخاورون لخوازنی د قومونو د مشران لخوازنی دا چې دوی ډېرې وخت زیات د علماء سره څنګه څنګه پد کیږي په جرګو کې په مرکو کې په پریکړو کې په شخړو په حل کې دوی کول شي چې خپل علماء واڅي ورته وي چې ملا صاحب د جمعې ورځ یا په دغه ختم کې یا په دغه جنازه کې ولوسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي او بل امدار از هر قوم ځانګړی دول لري په افغانستان کې ځانګړی نقش لري د جرګو د مرکو نو کېدای شي چې دوی د هغه خپل مخزن یو ځانګړی شورا جوړ کړي چې کچې د چا په زمنګ په دغه سیمه کې کوکنارو کرل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکړل خرڅ کړل یا کم چا زوی موتاد شو په دې کار باندې نو د دې په زمنګ دومره جریمه یې دومره باندې راغی هغه د شورا پریکړه د لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري بل خبره داسې ده چې قومونو مشرانو ملکان ټولو د هر یو د کورنۍ د ټولو احوالاتو خبر اوسېږي که چېرته احیانا کوم کلي کې کوم کور کې څوک په نشهیي توکو باندې روغ دی وي واخته وي دی کولی شي چې اول دی مستقیما د پلار په وسیله دغه څخه جلاوالی راولي فاصله بالاخره دی جوړ کړي
په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه مواد ښکاره خرڅي او داسې ویل کېږي چې پولیس یا حکومت سره لاس لري په دې برخه کې قومي مشران څنګه کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي چې د دغه کار مخه ونیسي
موږ به فقط یو کار وکولای شو چې زمنګ شوراګانې دا راغونډي شورا شو حکومت خپل مربوطه محلي حکومتونو ته ولایتي حکومتونو ته او زمنګ پورته کې مرکزی حکومتونو ته چې د خدای او د قران په لاره دې مخنیوي وایو کی غرفه معلومه ده سړی معلوم ده څوک چې په لاس کې راوړي خرڅې څوک د پلونو نه پراته دي څوک د سرکو غاړه کې پراته دي څوک په خیابانونو کې پراته دي دا حکومت ویني دې مخنیوي دې خپل وکی دوی ته وی چې وروره به کته تاسو څنګه کوي خې تاسو موږ په نورو سوزو او مشکلاتونو پال کې به موږ سره کومک نه کوو موږ تاسو نه ولس جدا کوو فرضاً کل نه برازی ول سوالی ته په ول سوالی باندې فشار راوړي د ول سوالی چار چاپیر ماحول سیمه په پاکی کې دینه شی تو کنه مخنیوي ورکې کوي غیر ورسته بیا په خلدا جرګیږي شورا کېږي به بل اخر ول ولایتي حکومتونو ته ورسیږي او د ولایتي حکومتونو خلک او لسونه قومونه مشان ځان سره را دلګي کی را جوړي کی را ملګری کی بل اخر لاړ شي مرکزی حکومت ته او دا یو ګروپ ته جوړ شي یو قوي ډله ته جوړ شي او لاړ شي مرکزی حکومت ته مختلفو ادارو هغه مسولینو سره د خانو سره کینی هغه ولسمش سره کینی ورته چې دې لپاره یو ځنګل لار اچاره جوړه کا
په جنو ولایتونو کې قومي مشرانو جرګې کړي شي دوی به نشي مواد او بوټي نه کوي او څوک به نشي نه کوي ایا دا کار د افغانستان په ټولو سیمو کې نشي کېدلی
د هیواد په هر سیمه کې چې د نشې توکو په مقابل کې د شي یو بنیادی او بلسټیز کار زموږ ملکان او د قومونو مشرانو وکي نو دا نور د لپاره یو نمونه ګرځي کله چې دوی سره ټول را ټولېږي کېدل شي خواست ورته وکي چې وروره موږ دا شی تیګه یې نو تاسو د دې تجربې نه استفاده وکي او هغه به ابل ته وي هغه به ابل ته بل اخر په اتفاقي شکل به یو پریکړه لګوي یو قانون یو اصول به وځي چې یو کړنلار به جوړ شي ټول ملکانو مخاورو ده چې په دغه سره د ولایتو په دغه ټول رسوالیو کې هر څوک دغه تجربې نه استفاده وکي او دغه بد بوټي مخاوني شي تر څو زموږ ځوانان او ټولنه سالمه پاتې شي
په جنو سیمو کې خلک له معتادینو څخه پتنګ سوي ځکه جنې معتادین جرمونه کوي قومي مشران د دې جرمونو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي
قومونو مشرانو مخاور دوه کار کول شي لومړی حکومت دې لپاره وهڅي چې دې لپاره د کار زمينه برابر کړي خپل قومونو مشرانو کول شي چې یو شمېر شتمن بډای خل زمنګا تجاران لرو سوداګر لرو دې لپاره وهڅي چې په کور کې لیکي د سيو څو کارخانې راوړي یو څو ماشين راوړي دغه ځوانان لیس کې ورته دغه لاس شل ډیر ځوانان زمنګ روښوي دي د پدې ځکه وګماري او شالت لاړ شي خپل روزګار او ژوند کاروبار وکړي مسؤلیت او اشتغال دې بهترین لاره دې دي روغپات کې دلته
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې صدا سي د چی د حاج سمت خان په مشرۍ ګڼ شمیر قومي مشران والی ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي دا مشران والی ته اختار ورکوي چې کای خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به هم د ولسوال او هم د والی په اړه شکایت وکړي دا چې دا مشران ویل ولسوال څه خسر ټکوي والی څور ته وایي او رسته به څه پیښه سي دا په ډرامه کې واورو
Bye. جمعه گل لالا خدای دی راولا خدای دی راولا
خدای می دی خدر ولی خان سر السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیرت
شکر ده
رازه رازه جمعه گل لالا په دغه تو شک کین
کور دی ودان سر بس دغه تا بکین
جمعه گل لالا خیر خدای څنګه دی زدر په یاد شم
خیر لکوم شو خان سر
ولی خدای دی خیر کی سپی خدا
ډیره بدر اپی خدا کور می خراب شو
سپی خدا سپینه خبره وکا
بل زوی می هم پودری شو اکرام در تخیم
سشه اکرام هم پودری شو
وو اکرام هم پودری شو ولی با نپودری کی گی کلای لپودریانو ندک دی
یارا داخو دیر بادا شو
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نطور شوی وارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پریدم
نه کلی ما پریده کت کلی پریدی ز کلی پریدم اغا بل کلی پریدی نو کلی با چه دا پاتی شی
نو چو کو خان سب اولادون با مولیوانی کی گی او موک با ورطا گورو پا کلی که دریج آیا خکارا پودر خرچی گی او موک دوم را آجازیو چی چنشو ورطا ویلی
سشه دریج آیا دا سوک دی
شامسک ریدائی خیرو خکارا پودر خرچوی هی چوک چنشو ورطا ویلی
نو یو سو وقت خوی نخرسول اوز بیا پیدا شوی دی
خان سب آغا چی موک او تاسو ولسوال تا شکایتو کر دو یو چو رجی جان پت کر بیر تا اخپل کار شروع کر
خا داسی خبره دا
خان سب ما آغا وقتم تا تا وویل چی ولسوال ورسره شریک ده ټول ساقیان ولسوال تا ونده ورکوی
رختیا ولسوال ورسره شریک ده
هو ورسره شریک ده ټول کلی وای چی ورسره شریک ده
ټول کلی خوبه وای خو ثبوت لری
وو ثبوت یشته زما زوی د ولسوال او خیرو سب چوای آواز لری ولسوال ورته وای چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم داسې به یې له دې کاره بیزاره کړم چې بیا به د نشۍ موادو نوم هم وانخلي
ای خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي هغه ټول زوراور خلک دي
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم تا به هم بیا خبر کړم
حاجی صاحب صمد خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است دا مشران دې څنګه در سره راوستی دي مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده
والی صاحب متل دی وای پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي نو تاسو لوی کور او زمونږ والی صاحب یاستئ
خدای دې خیر کی څه مشکل لرئ
مشکل مو دا ده چې ولسوالی مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده
نو پودریان پودر لکومه کوی
پودر هم پم دی ولسوالی کی خرسیگی
نو تاسی چه نشه ورته ویلی
والی سب دا یو لوی شبکه ده لزوروکانو او قاچاق برانو سر لاس لری یوازی قاچاق نکی بادماشان هم دی
تاسی پیجنی
او پیجنوی دا دی لست را سر ده آه. پا دی لست که نمونه و آدرسونه لکل شوی دی والی سب دا دی وقت لگو
تراکه دا لست
دا دی والی سب
راکه
دا لست ده
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه
څه شی ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه
حاجی صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که ناحقه تور ورباندې پورې کوئ
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري آواز مو یې ثبت کړی دی دا دی په سي ډي کې را سره دی
چې آواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده
والی صاحب موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي
تاسې رښتیا وایاست دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ زموږ غم وخورئ ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ موږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو
آرام آرام تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم
ورونو تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایي
زه به همدانن ولسوال نیسم او څارنوالۍ ته به یې سپارم
دا یو
کور دی ورامل خیر دی خیر دی
بنده اوسی بلدا چی د پودر ټولو خرڅونکو ته په جزا ورکوم دا ستاسو حق دی که ما مو مشکل حل نکړ جمهور رئیس ته ورشي ان دا چی زما په باره کې هم شکایت ورته وکي ورته وایست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي مونږ نه غواړو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.